په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړی کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه له نجیب عامر اورو.
د مومندو د خاصدار ځواک لزګونو په خوانیو سرتیرو پیښور کې مظاهره وکړه. افغان ولسمشر نن هم په قطر کې د لوړ پوړو قطري چارواکو سره خبرې کوي او د قرغزستان په بشکک کې پراخې مظاهرې شوې. د خبرونو تفصیل. د مومندو د خاصدار ځواک نه ویستلو لزګونو کسانو پرون د پیښور پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو له حکومت غوښتنه کوله چې د هغوی نوکری دې بحال شي او د تیرو 12 کلونو زړې تنخواګانې چې پر حکومت پاتې دي ورته دې ورکړل شي. د رب نواز په نوم یو احتجاج کوونکي مشال لډیو ته وویل د مومندو خواوشا 300 خاصدار له دغې ستونزې سره مخ دي. نوموړي غوښتنه وکړه لکه څنګه چې د نورو سیمو خاصدار او لوی ځواکونه د پخوانۍ فاټا له انضمام وروسته په پولیسو کې شامل شول دا غوی سره د هم د غبر خوردو شي. د پاکستان د سرحدي او ریاستي امور پارلماني سکرټر اقبال افریدی پر نوویل د زنو خاصدارو هم دا ډول ستونزه ورله مخې حل کړل شوی او د پاتې هغو به هم زر حل شي. پرون معلومو کسانو په پیښور کې د کالج پروفیسر نعیم الدین خټک په ډزو وژلو. نوموړی د پیژندل شوي وکیل شهاب الدین خټک ورور او د پیښور په سوپیریر ساینس کالج کې پروفیسر و. د پیښور بالا ماڼۍ تڼک کې د وژل شوي پروفیسر د ورور ضیاء الدین خټک لخوا اف آی آر درج شوی دی. پولیس وایي د وژل شوي پروفیسر ورور د ځینو کسانو نومونه اخیستي چې پرې هغوی د قتل شک لري او پر ضد یې مقدمې درج کړل شوي دي. تر اوسه کومې ډلې د پروفیسر نعیم الدین خټک د وژلو پړه نه ده منلې. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی نجیب ترک وفات شو. نوموړی چې د اکتوبر په 2 منیټه په جلال آباد کې په یو ترافیکي پیښه کې ژوبل شوی او په کوما کې و نن په جلال آباد کې په روغتون کې سا ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ په خپلې رسمي فیسبوک پاڼې د دې خبر په پخلی سره لیکلی چې د نجیب ترک مړینه د افغانستان د کرکټ لپاره ستره ضایع ده. نجیب ترک په ګڼو نړیوالو لوبو کې د افغانستان نمایندګي کړې وه او ښه ځلېدلی و. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی چې پرون قطر ته ورسېد نن به په دوحه کې د لوړ پوړو قطري چارواکو سره وګوري. د غویان صدیق صدیقی وایي افغان ولسمشر به د قطري چارواکو سره د افغان سولې په خبرو او دغه شان د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په اړه خبرې وکړي. د صدیقی په وینا ولسمشر به د افغان مرکچی پلاوی سره هم ملاقات کوي. صدیقی د دوحې په هوایي ډګر کې پرون رسنیو ته وویل چې ولسمشر له قطر مخکې کویټ ته لاړ او د کویټ د امیر د فاتحې په مراسمو کې ګډون وکړ. د قرغزستان په مرکز بشکک کې د پارلمان پر ودانۍ او د ولسمشر په دفتر کې اور لګیدل دي. دا لاغې یو ورځ وروسته ده چې مظاهره کوونکو ودانۍ محاصره کړه او پخوانی بندي ولسمشر الماس بیگ او تمبایوف آزاد کړ. په تعقیب یې د بشکک په لارو کوڅو کې د امنیتي سرتیرو د راپارېدلو مظاهره چیانو ترمنځ پر تشدد نښتې وشوې. د مظاهرې وروسته لاغې کېږي چې تېرې اونۍ په پای کې د اکتوبر د 4 د انتخاباتو پایلې اعلان شوې، کومې چې د ولسمشر سورنبای جین بې کوف مخالفینو ته د منلو وړ نه وي. تر دې وړاندې نن سهار په ټولنیزو رسنیو خبرو شو عکسونو کې مظاهره کوونکي د ولسمشر په دفتر کې دننه لیدل کېدل چې کوټه په کوټه ګرځېدل او ځینې وسایل یې ویجاړول. هغوی د ولسمشر جین بې کوف لوی عکس هم راوغورځولو. همدارنګه د ځینو نورو مظاهره کوونکو لخوا د راډیو او ټلویزیون د ودانیو د محاصره کولو راپورونه هم دي. د اوسني ولسمشر جین بې کوف د موقعیت په اړه معلومات نشته، خو ویاندی وایي هغه په بشکک کې دی. دولتي ودانیو ته تر ننوتلو وړاندې مظاهره کوونکي چې لسو ګوندونو پلویانې په منځ کې و د ښار په الاتو څلور لاره کې راټول شوي وو. راپور نوایي د پولیسو لخوا د مظاهره چیانو د خورولو پر مهال لږ تر لږه 120 کسان ژوبل شوي دي. د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په واشنگټن کې لاغه روښتونه و چې داغه د کورونا وایرس درملنه په کې روانه وه. نوموړي ویلي هغه به ډیر زر یو وار بیا په انتخاباتي کمپاین کې برخه واخلي. ټرمپ پرون له روښتونه په قدم وهلو د باندې ووتلو، بیا په هلیکاپټر کې سپینې ماڼۍ ته لاړ چېرته چې به داغه درملنه کېږي. نوموړي خپل استوګنځي ته په رسېدو خبریالانو ته لاس وخوځولو، خو څه قسمه بیانیه یې ورنه کړه. خو وروسته یې په یو ټویټر پیغام کې امریکایانو ته وویل چې له کورونا وایرسه دې نه ډارېږي. هغه خلکو ته وویل چې د ښو درملو واکسین نو په واسطه و دی وبا ته ماتی ورکو. د خبرونو پای
خبرونه مولا نجیب امیر اوریدل د مشال رادیو پر روانه خبرونه کې پر دې موضوعاتو رپورټونه لرو. پروند ممندو لزګونه خاصدارو په پیښور کې دی وی احتجاجي مظاهرې لاله له حکومت غوښتل چې بیرته یې په نوکرۍ کړی
منګه ای ډیفیس شلو کله چې 2014 کې موږ واپس رالو موږ د خپل خاصدارو ته پوسو نو هغه ویل تاسو ډیسمس شي وي تاسو نوکرۍ وس نشته
افغانستان په بیلابیلو سیمو کې میشت وزیرستانی کډوال وای نور یې زغم تمام شوی او د پاکستان حکومت دی بیرته کورونو ته ولیږي
پدانا دله سیاد صبر کا ساډا کا سویدو بل بچ به تعلیم استر سو پژام کول وام کول د میرا وندای
پروند لاهور په پولیس سټیشن کې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د ګوند مسلم لیگ نون دی او شمیر مخکخانو پر ضد د هیواد او د ریاستی ادارو خلاف د دوی د خبرو لپاره مقدمه درج شوې ده په دغه اړه هم معلومات درکو هیله ده د مشال رادیو سره اوسه راځو ولنی رپورټ ته پروند ممندو لزګونه کسانو د پیښور پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه د دغو کسانو وینا وه چې د ممندو د خاصدار ځواک سرتیری دي خو حکومت یې په پولیسو کې نظم کوي دا په داسې حال کې ده چې د نورو سیمو خاصدار او لویز سرتیری وار لمخه د پولیسو په لیکو کې شامل شوي دي حکومتي چارواکي مشال لډو ته ویلي د پاتې خاصدارو په پولیسو د ورګډولو پروسه به هم ژر بشپړه شي پر دې موضوع د غلام غوس رپورټ
د دوی ویناوه چې هغوی ته د ډیرو کلونو راسي خپلې تنخواګانې نه دي ورکړې شوې او د تنخواګانو د بقایجاتو د ادا کولو ترڅنګ دي دوی د نورو خاصدارو په رنګ په پولیسو کې زم شي او د دوی نوکری دي بحال کړي شي د رب نواز په نوم یو احتجاج کوونکی مشال ریډیو ته وویل چې د مومندو شاوخوا 300 پخوانی خاصدار د دا ډول ستونزې سره مخ دي
نائب صوبیدار په هدا باندې زومد 1974 نر پاکستان حکومت منګه د خاصدار فورس کې برتی کړو د 2008 پورې منګ ډیوټي کوله منګ ته تنخوا ملاوي دلا د 2008 نه بعد زمنګ د علاقې حالات خراب شو شپږ میاشتې بغیر د تنخوا نه منګ ډیوټي وکړه لاله داغې نه بعد فوج آرډر وکړو چې علاقه خالی کړي منګه علاقه خالی کړه د جلوزی کیم کې منګه ای ډی فیس شلو کله چې 2014 کې منګ واپس رالو منګ د خپل خاصدارو ته پوسو چې مخ پر نوکرۍ کولو ته تیاری نو هغه ویل تاسو ډیسمس شي وي ختم شي وي تاسو نوکرۍ وس نشته تاسو به ګوړې استي کله چې منګه پیرول ویستل نو موږ ته دا پته ولګېدل چې دی 31/8/2020 تنخواګانې دام زموږ په نوم باندې روانې دي
د ظاهر شاه په نوم یو بل متاثر شوی تن وایي زر تر زر دی دا وی ستونزه حل کړی شي غنی دوی به بیا د اسلام آباد په لور لاریون تر سره کوي
منګه ډیر احتجاجونه کړی دي تنخوا اوس ما په نوم راځي 74 نه په خپل می ډیپټي کړی دا 30-35 ساز ما د ډیوټي وشو په 2008 کې دی حکومت موږ ته ویلې د دوه ریټ 9 د په عمل کې موږ ته چې تاسو وزه کاغذونه راته ورته ولا موږ جلاوتن شو لاړو په زلوزو کېم کې دی راش
تحصیلدار نو ملیشی والا نو دی په هلیکاپټر کې تحصیل صافی تا راشن راوړ په روډ باندې نشو راتلې موږ ته ویلو زه موږ د علاقه کلیر کوو نو موږ راوته موږ باندې لکه جټ جازونه استعمال شوی دی ماټر یار تر باندې نو موږ دا غوجبانی دی کاغذونه ورتل موږ راووتو موږ د دې لپاره رالو دلته که دلته کارونه شو ان شاء الله چې موږ اسلام آباد تم لاړ
د دوی د دې ستونزې په لړ کې می د سرحدي او ریاستی امورو د پارلماني سیکرټر اقبال اپریدینا پوښتنه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې د ځینی خاصدارو دا ډول مسله د وړاندې نه حل کړی شوی دا او ځینو بیا په عدالت کې اپیل کړی دی او په مرکز او صوبه کې د غوي حکومت هڅه کوي چې د پخوانیو خاصدارو هر رقم ستونزې حل کړي
او ان شاء الله لذیذ پر روان میټینګ کې موګه جی سره هم چې کندې کنا یا ڈی پی او سره هم دا خبره به ڈسکس کوو او مخکې موږ د ای جی چې کوم په پېښور کې د سپران کمیټي میټینګ وو پاغه کې موږ ای جی راغوښته او باقی دا پاغه کې موږ دوی له هم دغه خبره مخه ته ایښې دي او ان شاء الله لذیذ چې په دې لنډو کې به موږ بیا د دې مسلو حل رو باسو خو په دې کې ډیر خل چې کوم دی دا به حل شوی دی د دې کیسونه په عدالت کې دي ځنې خبرې چې کوم دی کنا چې د عدالت نه بار دي پاغه کې د دوی نوټیفیکیشن هم شوی دی د بحال کېدو لګوندې کې کسان پکې پاتې دي
خو احتجاج کوونکي وایي تر دې وړاندې هم دوی ته چارواکو دا ډول یقین دهاني ورکړی و خو تر اوسه پورې د دوی غوښتنې نه دي منلې شوې او د خواوشا 12 کلونو نه د تنخواګانو د نه میلاوېدو په وجه د سختو مالی مشکلاتو سره مخ دي غلام غوس مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهه د ورځې 19 پروګرامونه حجره
په لسنیمو بجو
د ځوانانو ژغ
په یو نیمه بجا
د کرښې پر غاړه
په دوو بجو
د مشال رادیوي مجله
په سلورو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
پرون په پیښور کې نصرګند وسلوالو د سپیریر ساينس کالج یو استاد ډاکټر نعیم الدین خټک په ډزو وژل دی. د پیښې رپورټ له پولیسو سره درج شوی دی. په پیښور کې د مشال لوی خبریال خالد خان نن سهار موږ ته د دغه پیښې او پکې د وژل شوي پروفیسر او دغه د کورنۍ په اړه دا معلومات راکړل.
پرون ماسپخین یا پیښور کې دغه پیښه مخې ته راغلې ده او د پیښور د بانا ماړې پولیسو تانې دا محرر په وینا د ډاکټر نعیم الدین خټک چې هغه په پیښور په سپیریر ساينس کالج کې پروفیسر او هغه د وزیر باسر نږدې دوه پسې موټرسایکل سواره کسان د هغه موټر کار ودرولو او په هغه باندې ډزې کړې دي او دا دی دا وینا تر مخه هغه پنځه ډزې لګېدلې دي او په تکمړو بیا دا هغه رور زوردین خطک اغه دا اف آی آر درج کړی دی.
صحیح خالد خان د دوی د کورنۍ پړه کوریدونکو ته معلومات ورکې د کومې کورنۍ سره تعلق لري او هغه کورنۍ سمره فعال ده په سیمه کې؟
بالکل پروفیسر ډاکټر نعیم الدین خطک په خپل هم ډیر زیات د په ویلي اکل ویل کیږي چې ډیر زیات شریف النفس انسانو لکه کوم د انساني شتلو خاک کارونه هغه کې هم ډیر مخکې مخکې خو بیا ضرور شاب الدین خټک چې هغه د پیښور هاي کورټ یو پیژندل وکیل دی او هغه که تاسو ته بپته چې هغه یو خو یو سیاسي ګوند سره تعلق لري خو دا غو زیات خدمات چې دي نو هغه لکه د مشال خان د عبدالرحمن خان پونتون کوم ځکهونکی چې دا هغه پکیس کې زیات وکالت کوي او ډیر مخکې مخکې او دا هغه لپاره आवाज چټ کړو او بیا دا د پی ټی ایم د پښتون صاحب فوز موومنت حواله سره چې څومره عدالتي یا قانوني دا کیږي نو هغه هم پکې وي او بیا د لکه زار شیر خګړی کارونو سره او څنګه چې ما خبرو کا خو هغه یو ډیر یو لوی سوچ لري هغه په هر لکه کوم زمینو په پیښور پس کلب کې په پیښور کې چې سیاسي حالت دلی چې سماجی وي یا نور داسې قانوني مرستې ورکول کې دغه نو شاب الدین خټک د دغه کورنۍ یو پیژندل نوم دی او ډاکټر نعیم الدین خټک چې نو هغه د دې رور دی او لکه زیات تر پرونم کوم لوکته یا نن نو زیات تر غمرازي چې دی نو هغه شاب الدین خټک سره کیږي ځکه چې سیاسي حالو زلو کې او سماجی حالو زلو کې ډېر مخکې دی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تر ګټه پورته کړئ.
پروند لاهور په شاهدره پولیس سټیشن کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او دغه ګوند یوشمیر مخکخانو پر ضد د ملک او د ریاستي ادارو خلاف دغه د خبرو لپاره مقدمه درج شوې ده. دا اقدام وروسته لاغې شوې چې د مسلم لیگ نون مشرانو د حکومت پر ضد لکه څنګه چې ما وویل بیانونه تیز کړي دي. په دې اړه د مسلم لیگ نون مشران څه وایي او د حکومت دریز بیا څه دی؟ دا به د داود خټک په دې رپورټ کې وو.
د ګل پورز د لاهور په شادره پولیس سټیشن کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په ضد د ملک او ریاستي ادارو خلاف د سازش کولو مقدمه درج شوه. دا مقدمه ورستو له اغه درج شوی چې نواز شریف د اغلور مریم او د پاټې نورو مشرانو یې له تیرو دوو هفتو راهیسې د حکومت په ضد د بیانونو سلسله تیز کړی. د ګل پورس په درج کړل شوی مقدمه کې د خاغلی شریف ترڅنګ د اغلور مریم او د پاټې نور مشران لکه رانا ثنا الله، حسن اقبال، شاهد خاقان عباسی، پرویز رشید، مریم اورنگزیب او عطا الله تارړ هم ملزمان ګرځول شوی دي. مقدمه کوونکې چې بدر رشید نومیږي په خپل مقدمه کې دریز اختیار کړی چې نواز شریف په لندن کې د علاج کولو پر ځای د ملک د بدنامولو سازشونه کوي. د دغه مقدمه په رد عمل کې د مسلم لیگ نون مشرانو فوري بیانونه جاری کړي. د مسلم لیگ نون ویاندې مریم اورنگزیب په ټویټر باندې لیکلي چې له حکومت وار پر خطا شوه دي. پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون یو بل مخکخ شاهد خاقان عباسی ویلي دي چې دا مقدمه د پاکستان د غداریو د الزامونو په مقدمو کې یو ځانګړی حیثیت لري. په لاهور کې یو خبری کانفرنس ته ښاغلی عباسی ویل چې کده آئین خبره کول بغاوت وي نو بیا به هر ورځ په پاکستان کې بغاوت کیږي.
اگر الیکشن میں دھاندلی کے خلاف بات کرنا بغاوت ہے
تو انتخابات کے دھاندلی پر ضد خبر کول بغاوت وی نو بیا بپو پاکستان کی ہر ورځ بغاوت کیگی کدا گرانی پر ضد خبر کول بغاوت وی نو ہر ورځ بیا پا پاکستان کی بغاوت کیگی کدا بدعنوان حکومت دل ری کول خبر بغاوت وی نو ہر ورځ بیا بغاوت کیگی کدا بے روزگاری خبر کول بغاوت وی نو ہر ورځ بغاوت کیگی کدا ملک د اقتصاد د تباہی خبر کول بغاوت وی نو هر ورځ بیا بغاوت کیږي کدا سی پیک د بندې دو په حق لڅ ویل بغاوت وی نو هر ورځ بیا بغاوت کیږي.
د حکومت لخوا د مسلم لیگ نون او نور مخالف ګوندونو پر ضد د بیانونو او کاروایانو سلسله هغه وخت تیزه شوه چې تیر میاشت نه اپوزیشن ګوندونو د حکومت ضد پاکستان ډیموکراتیک الاینس په نوم اتحاد جوړولو اعلان وکړو. ټاکل شوی و چې دا اتحاد به د اکتوبر په 11مه په کوټه کې په جلسه کولو د حکومت مخالفه تحریک آغاز کوي. خو تیر ورځ د 11م اکتوبر جلسه د ځنډولو اعلان شو او پی ڈی ایم په یو بیان کې ویل چې دا جلسه به اوس د اکتوبر په 13مه کیږي. د مسلم لیگ نون او پیپلز پارٹی په شمول اپوزیشن ګوندونه تور لګوي چې د عمران خان حکومت د 2013 په انتخاباتو کې د ټګې په ذریعہ په اقتدار کې راوستل شوی دی. تیر کال هم په دې سبب د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د حکومت ضد په اسلام آباد کې درنه ورکړی و چې بغیر د کومې نتیجې ختم کړل شو. بل پلو وزیر اعظم عمران خان او د هغه ګوند تحریک انصاف په اپوزیشن مشرانو ته درغلي تورونه لګوي او په احتساب عدالتونو کې د هغه پر ضد مقدمه هم روانې. تیره هفته د یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې وزیر اعظم عمران خان ویلی وو چې نواز شریف په پوز د سیاسي مداخلت الزام لګولو سره یو خطرناک لوبه کوي. عمران خان ویلی وو چې الطاف حسین هم داسي کړی وو او د عمران خان په وینا هغه په یقین سره وایي چې د دې ترشا د هند لاس دی. نواز شریف تیره اونۍ د خپلې پارټۍ مرکزی کمیټې اجلاس ته په وینا کې په پوز په سیاست کې د مداخلت کولو تور لګولی وو. بیا په یو بیان کې ویلی ول چې د ایسای د هغه وخت مشر ظهیر الاسلام تری په 2014 کې استعفا غوښتي و. په پاکستان کې د 2013 کال د جولای په 15مه عام انتخابات شوی وو چې په نتیجه کې د عمران خان پی ټی آی ګوند حکومت ترلاسه کړ. خو اپوزیشن ګوندونو د انتخاباتو د نتایجو په نه منلو سره ویلی وو چې په انتخاباتو کې داندلی شوې ده.
د داود خټک رپورټ هو د سپتمبر پر 16 د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د تحریک انصاف حکومت ختمولو لپاره د ستراتیژۍ جوړولو اعلان وکړ. په اپوزیشن سیاستوالو کې تر ټولو تیزی خبرې په خوانی وزیر اعظم نواز شریف وکړې. هغه د درغلیو په مقدمه کې سزا شوی خو دا مهال د علاج لپاره په لندن کې دی. حکومت وایي که هغه سیاست کولی شي نو معنا دا چې روغ دی او باید هیواد ته د قید د خپلې پاتې سزا تېرولو لپاره ستون شي. خو مسلم لیگ نون ګوند وایي نواز شریف د زړه په ناروغۍ اخته دی او له همدې امله بیا بیا ډاکټر ته د ورتلو اړتیا لري. پر دې موضوع د بشیر ګواخ رپورټ.
د پاکستان اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون وای رهبر یې نواز شریف با تر هغې پورې له لندن راونه ګرځي تر څو چې پوره جوړ شوی نه وي. په ضمانت له زندانه خوشې شوی او لندن ته د درملنې لپاره تللی نواز شریف په اړه د هغه بیان محمد زبیر وای مشر یې د زړه مریض دی او لا یې هم درملنه روانه ده. دی وایي میاں محمد نواز شریف با سیاست کوي او په بشپړ ډول به فعال وي لکه څرنګه چې هغه ویلي هیڅکله به خاموشه پاتې نه شي. اوس د ټول ګوند دریز دا دی چې نواز شریف عمل ته په لندن کې ښه دی ډېر مؤثره دی. بله دا چې تر څو درملنه یې پوره شوې نه وي باید عمل ته وي. هسې هم هغه ته د راتګ ضرورت نشته، هغه د خلکو په زړونو کې اوسېږي. نواز شریف ته د درغلیو په کیس کې سزا شوی چې هغه یې سیاسي سازش بولي. نوموړی د 2019 کال په نومبر کې د زړه ناروغۍ د درملنې لپاره په ضمانت تر خوشې کېدو وروسته لندن ته لاړ. د سپتمبر په 15مه اسلام آباد هایکورټ نواز شریف اشتهاري مجرم اعلان کړ او له حکومت یې وغوښتل چې هغه دې د نړیوالو پولیسو یا انټرپول په مرسته ونیسي. ډان ورځپاڼې د وزیر اعظم عمران خان د کورنیو چارو او احتساب سلاکار شهزاد اکبر له خولې لیکلي چې حکومت د برتانیا چارواکو ته د نواز شریف د ورسپارل لپاره لیکونه او یو رسمي درخواست استوله چې لای جواب نه دی ورکړ شوی. د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز د اکتوبر په 4مه په اسلام آباد کې خبرلان ته ویل د پاکستان او برتانیا ترمنځ داسې کم تړون نشته چې د یو بل مطلوب وګړي یو بل ته وسپاري، نو ځکه ورته د نواز شریف په ورسنولو کې ستونزې دي.
عدالتی احکامات کے مطابق
دیوی منگ دا عدالت دا حکم تر مخه دا غد نیولو حکم د خپل سفارت لداري برتانیا ته لګل دي. ډیرو ملکونو سره چې برتانیا پکې شامل ده، زمګ دا تړون نشته چې مطلوب خلق دی پاکستان ته راولېږي. زمګ څخه مخکې حکومتونو په قصدي ډول داسې هیوادونو سره دغه رقم تړون ځکه نه دی کړی چې دوی ته معلومه و چې د دوی اساسي پکې موجود دي. اوس مونږ کوشش کوو چې ډیپلوماتیکې لارې هم وکاروو او قانوني هم. مونږ برتانیا ته هم وایو چې دا سړی مطلوب دی او د خپل ملک قوانین مات کړی دي، نو باید هلته یې ونه ساتي، راو دی لیږي. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د سپتمبر په 6مه په ګڼګوندیز غونډه کې د وزیر اعظم عمران خان حکومت په خلاف د پاکستان جمهوری تحریک پیل کړل چې پکې نواز شریف توندې خبرې وکړې. هغه له لندن په خپلو تقریرونو کې پر پوز په سیاست کې د مداخلې تورونه پورې کړل او د تحریک انصاف حکومت یې په درغلي او راغلي وباله چې په وینا یې باید ختم شي. پوز او حکومت دا تورنه ردی او د پاکستان انتخاباتو کمیشن د 2013 کال ټاکنې شفاف اعلان کړی دی. د قانوني چارو پو اډوکیټ رحیم وزیر وای نواز شریف د قانوني نه بلکې د سفارتي او سیاسي هڅو له لارې پاکستان ته شړل کېدی شي، خو دغه پوینا په برتانیې کې د نواز شریف پراخه او ښې اړیکې به دغه کار عملي کولو ته پرې نږدي. اډوکیټ وزیر د اکتوبر په 5مه مشال ریډیو ته وویل
اکسټریشن ټریټي نشټوالي په وجه پاکستان حکومت د لپاره وزا یو ډیر غټ چیلنج دی او زمانه شي خیال چې څه د سیبل ارینجمنت جوړ شي. البته دا چې پاکستان کې کله دلته برتانیا ته یو کاس پوینټډ وی نو پاکستان یې جذبه خیر سګالي یا بل یو داسې غا جوړ کې ارینجمنت چې آکسان ورکی خو چونکې د برتانیا یو خپل قانون دی، هغه خپل اصول فالو کوي، خپل قانون فالو کوي چې په کوم ځای کې اکسټریډیشن ټریټي نه وي نو دغه شی بالکل ناممکن ښکاري. نه مې شي خیال چې نواز شریف باندې اکسټراډایټ کی دد د ویل دد د خپل غا په خلاف چې څوبره د خپل نه راغلی نو د پاکستان حکومت لپاره دا شی ډېر غټ چیلنج دی.
او بیا کله نواز شریف د پنجاب په لاهور کې زیږیدل دي. داغه کورنۍ د سیاست ترڅنګ په تجارت او کاروبار کې هم نوم لري. نوموړی درې ځلې د پاکستان وزیر اعظم پاتې شوی. هغه ته په 2013 کال کې د درغلۍ په یو مقدمه کې د 2 کاله بند سزا اورول شوی. عدالت هغه په همدغه کال کې په دې تور چې صادق او امین نه دی پاتې شوی د ټول عمر لپاره له عملی سیاست او سرکاري عہدې ساتلو منع کړ.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مو وروړي، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتي، په لاس او غیږ روغبړ مکوي. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي.
مشال ریډیو د اوریدونکو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې میشت وزیرستاني کډوال وای د پاکستان حکومت دی د هغوی د ستنولو انتظام وکړي. حکومت وای د خلک ځکه نستنوي چې د شمالي وزیرستان ځینې سیمې لا هم له وسلوالو پاکې نه دي، خو وزیرستاني کډوال وای چې شمالي وزیرستان ته حکومت نشي ستنولې نو بنو یا د پاکستان کومې بلې سیمې ته دی ولیږي. دغه کډوال په وینا سوړ ژمی را روان دی او دا چې هغوی به لا سختو کړاوونو سره مخ شي. د عمر وزیر رپورٹ اورو.
د شمالي وزیرستان نه کډه شوی خوست ګولان کیمپ او خواوشا کې میشته کډوالو د پاکستان حکومت نه یو ځل بیا غوښتنه کړې چې خپل سیمو ته نور ستانه کړي. دوی وايي تقریبا شپږنیم کاله په کډوالۍ کې تیر کړل. د یخنی موسم په سر راغې، ماشومان سپینګیری او میرمنې نور د کډوالۍ ژوند نشي زغملې. د خپل وطن کور کلی د لیدو په ارمان دي، خو د حکومت لخوا په وار وار ژمنو باوجود هم د دوی د ستنېدو نیټه مقرره نه شوه. د شمالي وزیرستان د تاخیلو خړتنګي اوسیدونکي اختر خان چې د کالونو راهسې په خوست ګلان کیم کې میشته د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته وویل چې حکومت فوز او ځایي مشرانو نه خواست کړي چې د دوی غور وکړي.
میش د پاکستان حکومت بار بار ډېرې جلګې ور وکړې خو د میش په جلګې د هیڅ غور نه کو. د پاکستان انتظامي چارواکي ته او پوځي چارواکي ته او مشرون ته د پښتانه او مشرون ته ونر د پاکستان او مشرون ته دا عرض دی چې د میش په جلګې د غور وکړو. د میش په افغانستان کې په دانه دوله سیاد صبر کا ساډه کا سوي دو بل بچ به تعلیم استر شو دا پیغام کول وام کول د میش راوندای د هیڅ غور نه کو. میش وخت جاست مجبوری میجو د ګلم خون په بارډر پرلات وایا پرلاسی کډ کول وساله د کډوا وساله د میشتي بالکل مجبوری.
خوست کې میر د شمالي وزیرستان زوی سیدګي اوسیدون کې شاهدین وای چې حکومت یې واپس په دې ځنډوله چې سیمه یې کلیر نه دی. ک خپل سیمه یې کلیر نه وي نو پاکستان ته دی واړوي.
ټول نال مړی مطالبان میج د پاکستان حکومت نه یا د شمالي وزیرستان انتظامی نه دغه دوچ بار بار د خبره کوي چې توسه چې کیم سیمه دی یا توسه علاقې دی ها کلیر شوی نه دی د توسه واپسی په هغه پرې ممکن نه دو. کا د میج علاقې نه وی کلیر نور پاکستان خو مکمل کلیر دی. هغه علاقې ته د میشته پاکستان ته اجازه تر کو چې میج پاکستان ته لور شي ډېر طاهری وړي کی ویډ کی جن کای ما شومان چې کیم دی بل اقتصادي ستونزه سره میج مخ مخ
خوست ګولان کیم کیمیر د شمالي وزیرستان یو بل کډوال میرا باز خان وای چې شپږو کالونو کې د تاخیل کلیر نشو.
دا پیل دا چې میشته د ګلم خون یار خلاص شي بار بار میش دا غوښتنه کې خدای میشته یی چې وطن د پکلیر کول وخت دا خوشبو جو وکول او وطن چې میش وطن یا کلیر شوی نه دی. کا وطن می کلیر وی خو وطن ته مدا ولاږي. کا وطن می کلیر نه وی پوک پاکستان خو کلیر وی او باندې تا ود وړوي خپل پر ازی کې د خیمه لاکی کی بل بل بس د خپل وطن پر مونږ دی چې میشته کلا د وطن یار خلاص شي په میش جمع روان دی. د جمع اې څه ترتیب دی میش سره نشته خیمه مخ کې میشته یې نسیار رو کړی وی ایز شویدی چې میش خپل وطن ته ولا ځی کنه.
کلامو چې افغانستان کې میشته کډوالو واپس ای پاړه د شمالي وزیرستان ځلې انتظامی لا چارواکو سره تماس ونیو نو یو لا چارواکی چې نه غوختل په یاد موضوع باندې موقف پاړه خپل غږ ریکارډ کړي. د نوم نه خودلو په شرط یې مشال ریډیو ته وویل چې امنیتی ځواکونو سره د یادو کډوالو واپس ای پاړه په بیا بیا خبرې کړي. لا هم دوی ته د فوز لاړخه د تاخیلو زناسیمو او شاوال کلیرنس نه نه دی ویلی شوی. د کلیر کولو عمل روان دی. تما کړي چې زر نور د غسیمې کلیر شي پس به د کډوالو واپسی بل بهیر پیل کړي. ضرب عذب عملیاتو له کابله کا یو اړخته لکونو کډوال د پاکستان بندوبستی سیمو ته کډه شوي ول چې اوس بیرته ستانه شوي. نو دغه شان زرګونه کورنۍ ګاونډي هیواد افغانستان ته هم کډه شوې وې چې د کډوالو په وینا د 15 تر 20 زرو پورې کورنۍ اوس هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې میشتې دي او حکومت نه د واپسۍ غوښتنه کړي. عمر وزیر مشال ریډیو بانو.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خپروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمونږ پر ویب پاڼه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلی شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو غوږی په پیښور کې د غرمې 12 نیمې بجې شوې. د خبرونو لنډیز له نجیب عامر اورو.
د مو مومندو د خسدار ځواک نه وستلو لزګونو کسانو پروند په خبر پرس کلب مخ ته مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو له حکومت غوښتنه کوله چې د غوی نوکری دی بحال شي او د تیرو 1200 کلونو زړې تنخواګانې چې پر حکومت پاتې دي ورته ورکړل شي. د پاکستان د سرحدي او ریاستي امورو پارلماني سکرټر اقبال افریدي پرون وویل د ځینو خسدارو همدا ډول ستونزې ورله مخې حل کړی شوي او د پاتې هغو به همزر حل شي. پرون نامعلومو کسانو په پیښور کې د کالج پروفیسر نعیم الدین خټک په ډزو وواژه. نوموړی د پیژندل شوي وکیل شهاب الدین خټک ورور او د پیښور په سوپیریر ساینس کالج کې پروفیسر و. د پیښور بالا ماڼۍ تڼک کې د وژل شوي پروفیسر د ورور ضیاء الدین خټک لخوا اف آی آر درج شوی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی چې پرون قطر ته ورسېد نن به په دوحا کې د لوړ پوړو قطري چارواکو سره ګوري. د غویان صدیق صدیقي وایي ولسمشر به د افغان مراکچي پلاوي سره هم ملاقات کوي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی نجیب ترک وفات شو. نوموړی چې د اکتوبر په 2 نیټه په جلال آباد کې په یوه ترافیکي پیښه کې سخت ژوبل شوی او په کوما کې و. نن یې د جلال آباد په یوه روغتون کې سا ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ په خپلې رسمي فیسبوک پاڼې د دې خبر په پخلي سره لیکلي چې د نجیب ترک مړینه د افغانستان د کرکټ لپاره لویه ضایعه ده. د کرغزستان په مرکز بشکک کې د پارلمان پر ودانۍ او د ولسمشر پر دفتر اور لګیدلی. د لاغې یوه ورځ وروسته دا چې مظاهره کوونکو ودانۍ محاصره کړه او پخوانی بندي ولسمشر الماس بیگ اتمبایوف یې آزاد کړ. د مظاهرې وروسته لاغې کېږي چې د تېرې اونۍ په پای کې د اکتوبر د 14 د انتخاباتو پایلې اعلان شوې. راپورونه وایي د پولیسو لخوا د مظاهرهچیانو د خورولو پر مهال لږ تر لږه 120 کسان ژوبل شوي دي. او د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د واشنگټن کې له هغه روغتون ووت چې دغه د کورونا وایرس درملنه پکې روانه وه. نوموړي ویلي هغه به ډېر زر یو وار بیا په انتخاباتي کمپاین کې برخه واخلي.
لن خبرونه مول نجیب امیر واوریدل. اوس راځو یو بل رپورټ ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د قطر پلازمینې دوحې ته ورسېدل. نوموړي سره د خپل حکومت یو شمېر لوړ پوړي چارواکي هم په دغه سفر کې ملګري دي. یو افغان چارواکي ویلي ولسمشر غنی پرون ماښام د قطر له وزیر اعظم او د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره وکتل. تفصیل د ملالای بشیر په رپورټ کې.
افغان چارواکي د دوحې مذاکراتو ته خوشبین دي او تمه لري دا مذاکرات مثبته نتیجه ورکړي. د لا زیات ملاتړ د جلب په خاطر افغان ولسمشر او یو شمېر لوړ پوړي چارواکي د دوشنبه په ورځ قطر ته ولاړل. د افغانستان د جمهوری ریاست ویاند صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل چې شاغلی غنی پرون ماښام د تلی په 14 نیټه د قطر له صدر اعظم شیخ خالد بن خلیفه بن عبدالعزیز آل ثانی او افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره ولیدل.
په دې کتنه کې د قطر او افغانستان د اړیکو پر پراختیا خبرې وشوې. دوحې ته د ولسمشر د سفر له اهدافو یو هم دا دی. د دې ترڅنګ ولسمشر د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره هم وکتل او په دې غونډه کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال میلر هم ګډون درلود.
د قطر صدر اعظم له ولسمشر غنی سره په دې غونډه کې وویل چې هیواد یې په افغانستان کې تلپاتې سوله او ثبات، امنیت او پرمختګ غواړي. ټاکل سوی د ښاغلي غنی نن د تلې په 15 نیټه د قطر له امیر او یو شمېر نورو لوړ پوړو چارواکو سره وویني. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر چې له ولسمشر سره په دې سفر کې یو ځای وو، د دوشنبه په ورځ وویل دولت د سولې په پروسه کې کورنۍ او بهرنۍ ملاتړ لري.
په نړۍ کې هیڅوک د دې مذاکراتو د ناکامولو هڅې نه کوي او ټول هڅې کوي چې مذاکرات بریالي شي. اوس مهال ټول عناصر چې مذاکرات بریالي کړي شته.
د دولت او طالبانو ترمنځ د مرکچي پلاوی غړي وایي چې د ولسمشر او طالبانو د استادو ترمنځ لیدنه په پلان کې نه ده شامله. د مرکچي پلاوی غړي فوزیه کوفي د دوشنبه په ماښام ازادي رادیو ته وویل د قطر له چارواکو سره د ولسمشر غنی خبرې به د مذاکراتو پر بهیر اغیز وکړي. دیول
پر رئیس جمهور په اشاره د ساته دو کشور است.
د ولسمشر سفر د دوه هیوادونو پر کچه دی، خو یقینا چې د مذاکراتو پر سرعت بی اغیزه هم نه دی. دا هم درکو چې زموږ خلک لوړی تمی لري، خو باید حوصله هم ولري.
خوش باید حوصله هم داشته باشم.
میرمن کوفی زیاته کړه چې اوس مهال د دواړو لوریو مرکچی پلاوی له یو بل سره ویني، خو د دې په وینا د اختلاف موارد تر اوسه شته. دی د دغو اختلافاتو په اړه جزئیات ورنکړل، خو هیله یې څرګنده کړه چې دا موارد به ډیر ژر حل سي. بل لور ته د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د دوشنبې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د دې دفتر مرستیال ملا عبدالغنی برادر له زلمی خلیلزاد او امریکایي ځواکونو له عمومي قومندان سکاټ میلر سره ولیدل او د فبروري د موافقه لیک پر عملي کولو یې خبرې وکړې. تر اوسه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ رسمي مذاکرات نه دي پیل سوي. دولت غواړي تر ټولو مهمه غوښتنه چې اوربند دی ومنل سي، خو طالبان وایي چې باید لومړی د جګړې پر عواملو خبرې وسي. حکومت غواړي چې د سیمه ایز اجماع له لارې د سولې ملاتړ جلب کړي. په همدې هدف د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله نن هند ته ځي او د هغه هیواد له لوړپوړو چارواکو سره ویني. ښاغلی عبدالله په خپل څلور ورځني سفر کې له هندي صدر اعظم او یو شمیر نورو چارواکو سره د سولې د هڅو پر موضوع خبرې کوي. تر دې مخکې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس تیره اونۍ په یو درې ورځني سفر پاکستان ته ولاړ. د دې هیواد له چارواکو سره لیده کاته د افغانستان د سولې د پروسې د ملاتړ په خاطر اغیزناک او رغند وبلل.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio د پاکستان انتخاباتي کمیشن د خیبر پختونخوا په شمول په ټول هیواد کې د ووټرانو حتمی فهرست جاری کړی دی. د ادارې په وینا یو لس نیم کروڑو زیاتو پاکستاني وګړو له دوی سره ځانونه راجستر کړي چې پکې د شپږو کروڑو نه زیات نارینه، شاوخوا 15 کروڑه زنانه او له 2.5 سیوا نرخزان ووټران شامل دي. د نرخزان یو استاذ بیا وایي په ووټر لیست کې د دوی شمیر ډیر لږ خودل شوی دی. تفصیل د شبیر احمد جان پر رپورٹ کې.
په خیبر پختونخوا کې د پاکستان الیکشن کمیشن وایان سہیل احمد د اکتوبر په 15 مشال لیړو ته ویل چې د مرکزی الیکشن کمیشن لخوا د ټول ملک د ووټرانو ختمی فهرست جاری شوی چې په کې د سلور وانو صوبو نارینه زنانه او نرخزیانو د ووټرانو شمیرې شامل دي. د لیست تر مخه په ټول پاکستان کې د یو لس کروڑ نه زیات د ووټرانو اندراج شوی دی چې په کې د ټولو زیات پنجاب صوبه کې 3.5 کروڑ نه زیات نارینه، سکم 3 کروڑ زنانه او 300 نه زیات نرخزیان ووټران شامل دي. په دویم نمبر سین صوبه ده چرته چې ټول د ووټرانو شمیر د 2 کروڑ او 3.5 لک نه سیوا دي او د ټولو کم بلوچستان صوبه کې خوشه 3 لک دي او په خیبر پختونخوا کې د ووټرانو شمیر 1.95 کروڑ نه سیوا دي چې په کې نارینه ووټران 1.10 کروڑ، زنانه 3.5 لک نه زیات دي او نرخزیان 3.3 لک دي. سہیل احمد چې په خیبر پختونخوا کې د الیکشن کمیشن وایندې په دې حق لوي
په ټول پاکستان کې دا 11,57,48,753 ران موږ سره درج دي او د کې د ناري نو ټونه چې دي نو اغا 6,40,78,616 دي او د زنا نو تعداد چې دي نو اغا 5,14,14,00 او وش به تزرا سره پاسه دي. خواجه سرا په ټول ملک کې 2,500 او 38 درشوي دي. په خیبر پختونخوا کې مجموعي تور باندې د وټرانو تعداد موږ سره دي 1,95,33,964 10,06,15,13 دي او د زنانو تعداد چې دي هغه 3,05,202 د پاسه دي.
د نرخزیانو د حقونو لپاره کارکونکو سازمان یو غړي نمکین مشال لیړو ته ویل چې د دوی شمیرا په ټول پاکستان کې پلکونو کې ده، خو له دوی په شناختی کارډونو جوړولو کې یو شمیر ستونزې لري. نو باید الیکشن کمیشن، سوشل ویلفیر او د نادره محکمه دوی سره په دې کې مرسته وکړي چې ټول نرخزیان چې کوم د ووټ اهل دي رجسٹرډ شي.
څنګه چې الیکشن کمیشن وې چې 2,500 خواجه سره رجسٹرډ دي په پوره پاکستان کې، انو چې کوم 13 میرا نشو وا یا مردم شماری شو وانو اغه کې خواجه سره او تعداد 10,500 پورې د غشو، خو اصل کې د خواجه سره او تعداد په لکونو کې دی په پاکستان کې. خو دې سره سره سم مسلې دي چې خواجه سره خپل شناخت یا آی ډی کارت حاصلولو کې اغه مخ کې ناراضي، په اغه کې ډیر زیات فنی یا ټیکنیکل کم ستونزې دي نو هغه مخې ته راغلي دي. الیکشن کمیشن چې کوم شمېره ورکړې ده چې 2500 رجسٹرډ ووټرز دي نو دا ډېر کم دي. د دې لپاره دوباره هلې ځلې پکار دي چې زیات نه زیات خواجه سرا چې کم دي هغه رجسٹر کړي شي ایز ووټرز.
د نرخزیانو د دغه غوښتنو په اړه الیکشن کمیشن خیبر پښتونخوا ویان وای چې وړاندې هم او اوس هم د نرخزیانو زنانو او مازور وګړو لپاره دوی خصوصي حل ځلې کړې دي او اوس په هم کوي.
اوس تقریبا یو 10-15 دن مخکې خواجه سرا نمائندگان نمائنده موږ راغلي وو. دغه د کارډز مختلف ایشوز دي په نادرا کې د رجسٹریشن حواله سره هغه مسله موږ په های لیول باندې په الیکشن کمیشن په سطح باندې ټیک اپ کړه او الیکشن کمیشن موږ نه د هغه ډیټا غوښته. موږ سره چې کوم اویلیبل ډیټا و او دغه چې کوم چاچا اپلای غا نکړي وي اوسه پوری هغه ته کارډز نه ایشو نو هغه ډیټیل موږ الیکشن کمیشن او پاکستان سره شیر کو او هغه به نادرا سره شیر کوي. نادرا بده دی حواله سره داغي مکمل فیسیلیټیشن کوي کړو نو دا الیکشن کمیشن او پاکستان په نظر کې موږ سره دا مارجنلایز گروپ یا دا محرومه طبقه چې دا د دې کاغذ نه نه دی یا کاغذ افراد به مزوري دي یا هغه خواجه سره دي یا کاغذ اقلیتی دي نو اقلیتی برادری دا موږ د ټول د پاره موږ د پاره ټول چون کې به حیثیت ووټر هغه زموږ سټیک هولډرز دي.
د ووټرانو د ختمي فهرست تر مخه د پاکستان سرخار اسلام آباد کې د ووټرانو شمیر 3,600 سیوا دی چې پکې خوشا 3,500 نارینه سکم 3,000,000 زنانه او 2 فاجا سره رجسٹرډ ووټران دي. د الیکشن کمیشن وینا تر مخه د ختمي ووټر لیست په اوس پټول ضلعي الیکشن کمیشن دفترو کې د ولس لپاره لګېدلې وي او چاته چې هم څه ډول شکایت وي نو په 3,820 خپل شکایت الیکشن کمیشن ته رالیږل شي. د الیکشن کمیشن شمیرې تر مخه تیر 2013 عام انتخاباتو کې په ټول پاکستان کې د ووټرانو شمیر خوشا 10 کروڑ وو ولی اوس سباند 1 کروڑ ووټران نور هم سیوا شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر 6 بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د پرمختللو جمهوری هیوادونو په څیر د پاکستان په پوهنتونونو کې هم د زده کوونکو اتحادیې موجودې وي او یو شمیر سیاستوال هم له دغو اتحادیو کامی سیاست ته وتلي. خو د پخوانی امیر جنرال ضیاء الحق په واکمنۍ کې په سټوډنټس یونینز بندیز ولګید چې تر اوسه دوام لري. د مترقی زده کوونکو اتحادیې یا پروګرسیو سټوډنټس فیډریشن په پوهنتونونو کې د اتحادیو بحالولو لپاره اهلی زلی پیل کړی دی. زموږ همکار منور شاه له زده کوونکو سیاستوالو حکومتي استاد سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د تعلیم په حق لا د قومي اسمبلی قائمه کمیټې غونډې ته د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود ویلي چې حکومت په پوهنتونونو کې د زده کوونکو اتحادیې یا سټوډنټس یونینز بحالولو باندې غور کوي. د تیر کال په دسمبر کې وزیر اعظم عمران خان هم له هغه وروسته دغه ډول سرګندونې کړې وې چې په ټول پاکستان کې ځوانانو د سټوډنټس یونینز د بحالۍ لپاره احتجاجونه وکړل. خو پښتنه دا ده چې د پاکستان په زیاترو پوهنتونونو کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د زده کوونکو څانګې فعال دي نو بیا د سټوډنټس یونین څه ضرورت دی؟ د لاهور په پنجاب پوهنتون کې د پروګرسیو سټوډنټس فیډریشن یو مشر مزمل خان کاکړ په دې حق له وویل
دا دینس چې دا صرف د یو مخصوص ګروپ پورې محدود دي مګر هغه د یونیورسيټي چې د ټوټل سټوډنټ کم نمائندګي ده هغه نه کیږي. اوس په پنجاب یونیورسيټي کې 40,000 سټوډنټس په هغه کې چې کم تنظیمونه دي هغه ټوټل 5,000 سټوډنټ هم نه لري مګر دا خو د 40,000 په سلنه نه څه کوي. موږ وایو چې یو مخصوص نمائندګي وي د ګردو سټوډنټسو چې هغه د ګردو سټوډنټسو پر اجتماعي مسلو غایي او نن سبا چې کم دي مطلب کزه پنجاب یونیورسيټي ته ګورم دلته چې کوم تنظیمونه دي هغه صرف د خپل پرسنل مقاصد لپاره سیاسي پارټي لپاره استعمالیږي هغه د هغه لپاره مطلب د سټوډنټ پر ایشوز دومره نه غوي.
مزمل خان کاکل زیاتوی چې په پوهنتونونو کې موجود د سیاسي ګوندونو د زده کوونکو څنګه له پوهنتون بهر د خپل ګوندونو لپاره جلسو جلوسونو احتجاجونو او نورو سیاسي حالو ځلو کې ډیره برخه اخلي، خو په پوهنتون کې دننه مهمو مسلو لکه د فیسونو زیاتوالي، جنسي زورونو، سخت دریځي او نورو درغلیو د خاتمې لپاره موثره کردار نه لوبوي. دا چې که په یو پوهنتون کې د ټولو سیاسي ګوندونو د زده کوونکو څنګه اتحاد جوړ کړي نو دا د سټوډنټس یونین کردار نشي لوبولی. په دې پوښتنه د پاکستان ډیموکراټیک فرنٹ یو مشره نغمه بی بی وای،
کله داس کیږي چې موږ د کومې مسلې لپاره راوځو نو د ټولو سیاسي ګوندونو د زده کوونکو څنګه را سره ودرېږي، خو تل داسې نه وي، ځکه چې سیاسي ګوندونه بیلابیل نظریات او اهداف لري او د زده کوونکو څنګه هم د زده کوونکو د مشکلاتو حل کولو پر ځای د خپلو ګوندونو نظریاتو او اهدافو ته ژمن وي، چې په نتیجه کې زیاتره له یو بل سره اختلافات او ځینې وختونه د تشدد پیښې هم رامنځته کیږي. نو په دې وجه په پوهنتونونو کې د سیاسي ګوندونو د زده کوونکو د څانګو اتحاد د سټوډنټس یونین متبادل نشي کېدای.
نغمه بی بی همداراز وای چې سټوډنټس یونین یوازې د زده کوونکو د مسایلو د حل لپاره جوړ وي او د ځوانانو د تربیت او تفریح لپاره بیلابیلې حل ځلې کوي. داراز د حقوقو مبارز او سیاستوال افراسیاب خټک وای په کار دا چې ځوانان د عملی ژوند لپاره هر ډول زده کړې په پوهنتون کې وکړي.
اصل کې دا د کلیجیټي د سټوډنټس یونین چې دی کنه دا یو قسم ته د طالب علمانو د تربیت حصہ ده. زه خپل یونیورسيټي کې پاتې شوی ما ډیر بوده پخوا، یعنی زه تقریبا په 1971 کې په خبر یونیورسيټي ته راغلم. موږ تعلیم په کلاسونو کې کولو او تربیت مشه دی یونینونو کې کېدو. زه یونین انتخاباتو ته هم ولاړم او هغه کې برخه اخیستم. دا ډیر صحتمند سرگرمی و، دې کې به مباحثه به وي، دې کې به ډیبیټ وو، نو دې سره به خلکو دلیل ویل او دلیل اوریدل زده کړو. زما په خیال کې خو دا ډیر ضروری دی، یعنی دې نه بغیر پوره تربیت نه کیږي.
د افراسیاب خټک په وینا په سټوډنټس یونین د بندیز ورسته په پوهنتونونو کې سخت دریځي او تشدد سیوا شوې ده چې له وجې د ځوانانو په تعلیم هم بد اثر کیږي. بلخوا د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې د پیپلز ګوند غړی نګت اورکزی وای د سټوډنټس یونین د بحالولو لپاره به عدالت ته رجوع کوي.
دا سټوډنټ یونین چې دی نو دا زمونږ د یعنی د یو هغه د کیاري په شانتي دي، نو د دې بحالي د پاره ما الریډي یو قرارداد می جمع کړی دی او زه د دې په حق لا چې دینو کې دیشي چې کورټ کم لاړه شمه چې دا سټوډنټ یعنی یونین چې دی دا مونږ ته مستقبل د پاره خ لیډران راکړي. کاغه خزه دا کاغه سړی دی که تاسو قتل وی نو چې په خوا تاسو د ضیاء الحق نه مخکې تاسو لیډرشپ ګوري نو هغه یو پخته ذهن، هغه یو لکه داسې منجه وي هغه سیاستدانانو چې هغه رورو ختمي ګلګا دی.
خو په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف غړی او د تعلیم د قائمه کمیټې مشر پښتونیار خان وای چې د سټوډنټس یونین له وجې د ځوانانو تعلیم ته زیان رسی.
زه په دې حواله سره ما ټوټلی زه خلاف په دې سره باندې دو چې زمونږ ډېر کوالټي لیډرشپ د سټوډنټس په وتلې دي پیدا شوی دي په دې فیلډ کې خپل اکټیویټیز سره ځان پیلا کې دي زې بواریانه پر کوي. خو بهرال اول مکتبل خپل طالب دی ځکه چې زمونږ مور پلار په دې سخت په دې تکلیف کې زمونږ ته خپل فیسیلیټي راکړي او هغه نه پس مونږ دا غیر ځای کوو نو دا زمونږ په ماشوم په جوړیږي او زمونږ په کورنۍ هم زمونږ وو جوړیږي ځکه چې ما خپل هم په دې فیلډ کې ځان نه خسته بل تر ماتم خطر لګي ځکه چې ډېر تکلیف وخت ډېر په تکلیف سره ګټه ګټلې کېږي مونږ هغه نه بعد چې بیا د خپل مور پلار د خپل کورنۍ په پیښاتو نه شلړ هغه دا کوم سوچ دی هغه ته مونږ نه ورسو زه دا مونږ ډېر ازمایښت دی په مونږ باندې.
د پرمختللو جمهوریت هیوادونو په سیر د پاکستان په پوهنتونونو کې هم د زده کوونکو اتحادیه موجوده وي او یو شمیر مشهور سیاستوالان هم له دغه اتحادیو قامی سیاست ته راوتلي دي. خو د پخوانی امیر جنرال ضیاء الحق په واکمنۍ کې په سټوډنټس یونین بندیز ولګید چې تر اوسه دوام لري.
د منور شاه رپورټ اوریدونکو د قبایلي ضلعو په شمول له خیبر پختونخوا د بلوچستان صوبو تر 115 او یا زیات زده کوونکي دا محل په افغانستان کې دي چې دوی به روانه میاشل ته په مختلفو تعلیمي ادارو کې د داخلي لپاره ازموینې ورکوي. د افغانستان حکومت چارواکي وایي دوی د خیبر پختونخوا او نورو سیمو پښتنو زده کوونکو لپاره 104 سکالرشپونه یا وظیفې لري. د خوست شیخ زید پوهنتون د مشر ډاکټر حسین ګل په خبره له دوی سره دا وخت د خیبر پختونخوا 22 زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي. تفصیل د فرهندې اسد پر رپورټ کې وو.
د افغانستان حکومت هر کال د خیبر پختونخوا او بلوچستان زده کوونکو ته د طبي زده کړو په شمول په نورو تعلیمي ادارو کې داخلي ورکوي چې ټوله خرچه یې افغان حکومت کوي. روانه میاشت شوازې له خیبر پختونخوا نه 115 زده کوونکي افغانستان ته د میډیکل او نورو تعلیمي ادارو کې د داخلو لپاره ټیسټ ورکولو ته تللي دي. په دې اړه د بادشاہ خان ایجوکیشن فاونډیشن مشر ډاکټر سهیل خان د سپتمبر پر 23 مشال راډیو ته وویل دوی په دې اړه زده کوونکو کو سره په افغانستان کې د داخلو معلومات هم شریک کړي دي چې څنګه بعد افغانستان په پروفیشنل تعلیمي ادارو او یا نورو په هندونو کې داخلا تر لاسه کوي.
چې راکم مشمان لاړل د دې 105 د دې مشمانو د کانکور ټیسټ شي په خپل مضمون چې څوک کوم خو زمونږ د کم الکان جنې کې تللی دي نو دې ټول ټیم لري تر چې څوک هم دا نور مزامین دي. دې سره خو یو زمونږ د نقصان شي چې هغه کم نور مزامین دي هغه یا غیره بورسای یا سکالرشپ به کم پاتې شي. یو خدام سره نقصان دی ځکه چې ټول خلک پس میډیکل وویل غواړي میاشت پس بیا ټیسټ لري کانکور لا نو بیا هلته هغې کې چې څوک پاس شي هغوی به سرمیشن ورته ملوي چې څوک پاس نه شي هغوی راځي.
د افغانستان د خوست ولایت د شیخ زید پوهنتون رئیس حسین ګل آریوبی د سپتمبر پر 23 مشال راډیو دول یوازې په شیخ زید پوهنتون کې دوی د خیبر پختونخوا د زده کوونکو لپاره 22 سیټونه لري.
په دې 22 کسانو کې 23 کسان په طب کې خپل زده کړې مخ ته وړي او 4 په انجینری کې. سږ کال به 8 کسان د طب څخه هم فارغېږي. په لومړي ځل باندې په 1993 کې د طب پوهنځي ته د قبایلو محصلین معرفي شول د شیخ زید پوهنتون ته.
حسین ګل آریوبی وایي د خیبر پختونخوا د زده کوونکو د رهایش لپاره په شیخ زید پوهنتون کې خصوصي انتظامات کړي دي.
د قبایلو ټول محصلین په هاسټل کې اوسېږي. صرف 4 نفرې بدل عاشا اخري چې غوته نغدي پیسې ورکول کیږي. په لاله کې دوی ته ځنګړي وتخونه ورکړل شوې دي او دا یو امتیاز ده چې دوی کپاول سنف کې وي ک دویم کې وي ک دریم یا څلورم پنځم سنف کې وي په هر سنف کې چې وي دوی ټول ته مونږه هاستل کې ځای ورکړی ده.
بلخوا د افغانستان د کامونو سرحدونو چارو وزارت چې د خیبر پختونخوا بلوچستان او ځینو نورو سیمو نه تللو زده کوونکو سره هلته مرسته کوي. د دغه وزارت یو چارواکي محمد یعقوب احمدزی د سپتمبر پر 23 مشال راډیو ته وویل چې افغان حکومت د پختنو زده کوونکو لپاره 104 سیټونه لري او د دغو زده کوونکو ټوله خرچه افغان حکومت ورکوي. یعقوب احمد زیوائی د سپتمبر پر 23 زیاتره زده کوونکي افغانستان ته ورسېدل خو د ځینو وجوهاتو له امله د تورخم پولې د بندېدو له وجې په اوږده لاره راتاو شول. په افغانستان کې د خیبر پختونخوا بلوچستان او یا د پاکستان د نورو سیمو ډېر ډاکټران او انجینران داسې دي چې اوس په پاکستان کې د طب او انجینیرنګ په شعبو کې کارونه کوي. په دغو کې یو د ثوابې سره تعلق لرونکی د ماشومانو سپیشلیسټ ډاکټر بشیر خان هم دی. له مشال ریډیو سره په خبرو کې ډاکټر بشیر خان وویل په ننګرهار کې د میډیکل زده کړې کړي او د هغه ځای ډېر ښه یادونه لري. بلخوا د تعلیمي چارو کارپوه او د 400 د بادشاہ خان پوهنتون پخوانی وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت وایي دا یو ډیر ښه کام دی چې د افغانستان او خیبر پختونخوا او یا د پاکستان د نورو سیمو زده کوونکي د یو بل هیوادونو په تعلیمي ادارو کې زده کړې کوي او باید دواړه حکومتونه د زده کوونکو لپاره د داخلو عمل لا نور آسان کړي.
بلوچستان او مخیر کرکسان الکان چې یو به ورکی دای چې را
کابل د کابل نه یته کندهار کې غوي مرزي وي پرایویټ انسټیټیوشن چې دی پرایویټ او سلکان باقي دی خلې په دې پاره کنکور شت او کنکور اوسوس دوی تاسو ته دې ښکلا دی په دې سره سره اوس کوم ټولنه حالت نور زیات شي وي لکه په هغه کې شته په سوتو وايي په هوست کې دی مطلب د پهرات کې دی په تخت کې د مزار شریف کې په یو ځای بل ځای کې
د شیخ زید پوهنتون رئیس حسین ګل آر یو پی دا هم وايي باید د خیبر پختونخوا او د پاکستان د نورو سیمو پوهنتونونو او تعلیمي ادارې د مختلفو زده کړو چې په کې سیمینارونه د لږې مودې کورسونه او یا نورو پروګرامونو کې هم د زده کوونکو د تبادلو یو نظام جوړ کړي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو ویش، شارټ ویوز 2013 15,350 او 15,555. د سوات منګوري لوی ډاک خانه کې دا وخت دوه کسان کار کوي چې پکې یو پوسټ ماسټر او بل د ډاک سنبالونکي دي. دوی وایي څو کال وړاندې په دې ډاک خانه کې 1400 تنو کار کاوه او زیاتوي چې د حکومتي نه پاملرنې له وجې کار زخته اغیزمن شوی دی. په کمی سملا کې د سیمې منتخب غړي وایي د ډاک خانې د موضوع په اړه د خلکو شکایتونه به اړوند وفاقي وزیر ته رسوي. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د منګوري لوی ډاکخانه چې د اوو لکو آبادۍ لپاره جوړه شوې، پوسټ ماسټری وایي چې څو کاله وړاندې ډاکخانه کې کار ډیر زیات و. دوی به د ډاکخانې نه د بینک کار هم اغستو، د موټرو او وسلې لایسنسو پیسونه به هم ډاکخانه کې جمع کېدل او ډاکخانې ولستا یو شمیر اسانتیاګانې ورکولې. ولی اوس زیاتره خدمات بند شوي. ډاکخانه کې چې کوم 12 اهلکار تیرو 100 کالو کې ریټایر شوي، وروسته نور ندی برتی شوي. ټول ډاکخانه په دوه تنانو چلیږي.
سټاف کمی دی، سټاف نشته دی. وخت په وخت باندې چې کم دا کېږي، کم ریټایر کېږي، هغه بځای نوې کسان نور ناراضي. نو الډی چې کم دی، بوج چې کم دی، نو په دغه کسانو باندې پریوزي. په دې وجه باندې چې کم دی، کارخانه مخه په کار باندې به اثر پریوزي، فرق پریوزي. بلدار چې نورم حالت ټول چې کم دی، لکه داسې دغه دی چې یاره دا اپریډیشن زمون په 2016 کې شوه دی. اوس په پوره چې کم دی، وفاقي حکومت په 2016 کې نو شریف په بجټ کې زمونږ لپاره دا کړی دی. دا غي اوس په پوره مونږ ته چې کم دی، دا ریلیف مې کوم مېلاو نشو. دا لري دا زمونږ د تقریبا چې ټیم پوره کېدو ولې دا هر سړی چې کم دی ریټایر کیږي، دا به بیا بل نوې کس نه راځي.
د منګوري ډاکخانې نه پینشن اغستونکي مشر عبدالرشید وایي چې یو وخت کې ډاکخانه او خطونه رسوونکي ډاګي ډیر اهم وو. ولې د ډاکخانې ودانۍ او کارنه داسې ښکاري چې حکومت دغه اداره ختموي؟
ډاکخانه خو زوړ کلچر دی. په خو به دې نه چې د ډاګي به کور ته لاړه، هغه به هلته کې سړی ته ور وړه، به خط پہ اور کو کمونیډر به راغلی و. پخوانی کلچر و. وسا ډاکخانه رو رو س اقتزام پذیر روانه ده. سټاپ پکې هم کم دی. نو مونږ وایو چې یاره دی له خو ترقي په کار ده. او نو زمونږ دغه مجلس دی چې دی کې سټاپ سونیا پکې واپس باد شي کارکردګي چې ده. دی خو پخوانی کلچر اولډ بلډنګ دی، دې سه مرمت وشي، سیټنګ یې راشي او دی له سه ریلیف سه د دې لپاره، ځکه چې په بار ملکونو کې ډاکخانې ډېرې ښایسته او په عروج دي.
په منګوره کې یو شخصي بانک یو بی ایل برانچ منیجر محمد دریب وای چې په منګوره ښار کې د سلويختو نه زیات بانکونه روزانه په شخصي ادارو خپل خطونه او ضروري کاغذونه لیکي او راغوړي، ځکه چې د شخصي ادارو معیار د سرکاري ادارې نه ډیر ښه دی.
او دا ټول چې کم دي کنه، ټول چې کم دي، ټول پرایویټ ادارو ته ډاک ورکې خپل کسان نازي په موټر سایکل باندې راشي او ریسیو کی او هغه شانتي بل ادارې ته لاړ شي. او سرکار باندې مونږه کم جی پی او چې دا نو هغه مونږ ته اکسیسیبل دی، خو هغه چې کم دی هغه مونږ بس سوګرا لیګی نه چې مونږ کلکشن وشي، یا خو دا هغوی سره کسان کمی مونږ ته پوسو کو نه وایي زمونږ سره کسان کم دی سوګرا سره شته نه، د هغې وجه نه مونږ دا نه شو کول. او سرویس دا دی چې یو ډاک دلته مونږ سره یو ورځ اخلي، نو د هغوی سره درې څلور ورځې اخلي. نو مونږ خو انسټنٹ کار غواړو، انسټنٹ کار دپاره بیا مونږ پرایویټ اداره.
د پاکستان د ډاک محکمې وزیر مراد سعید چې تعلق یې د سوات سره دی، په دا اړه مو بیا بیا وزیر مواصلات مراد سعید سره رابطه وکړه، ولی هغه څه جواب را نه کړو. البته د سیمې قومي اسمبلۍ غړی سلیم الرحمن وایي چې دوی به د سوات او بیا ټولو ډاکخانو معیار ښه کولو لپاره د مراد سعید سره لیدل کتل کوي او د ډاکخانو معیار به ښه کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، را
او بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی رس راخ لے
ایپ او گوگل پلے سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې 3 بجې